السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو د خبری پروگرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري لسګونه غیر دولتي مؤسسو د اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو ډیپورت ته اخراج وځندوي. افغان دولت هم دمګړې د کډوالو راستنېدل نه غواړي.
اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو دا ده چې افغانان او زموږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف شي تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت مدیریت لاندې راشي.
هغو افغان خبریالانو چې له امریکا سره کار کړی له امریکا د اسرائیلي یا خاصې کډوالۍ ویزې غواړي.
دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او پتیرا بیا جمهور رئیس بایدن باید د پتی برخه کې یو مثبت ثواب ورکړي د رسنیو ته.
نن په توکیو کې د اولمپیک لوبې پیلېږي.
په توکیو اولمپیک کې
200 هیوادونه برخه اخیستي. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ په دیونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماتانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. پوره خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد پاوز په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي. د اسوسیټیټ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې له افغانستانه د باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي. امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنګي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولی شي. دا لکه چې تیره اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستنی قمندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه لاړ، لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي. اسوسیټیټ پریس خبري اژانس وایي د کیربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي وویل د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلورو ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي. د دغه چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیاته د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي وو. دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې، امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د بریتانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره نورو هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي. په خبر پاڼه کې همدارز ویل شوی چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې له خپلو سیمه ییزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتي هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوې خوندي کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبې په ورځ بریتانیا ته په رسمي سفر ورسید. د امریکا د استازیو جرګې پرون یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې د 14 مخالف رایو په وړاندې په 302 موافق رایو تصویب شوه. اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي. زرګونه افغانان چې په تېرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي، دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د اسد په شپږمه نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زموږ تودې سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغوی د خپل د کال نهایي رخصتیو په لور یا د اوړي رخصتیو په لور ځي.
لبلی خو د پوهنې وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښوونځیو ته د زده کوونکو د ورتګ په اړه پریکړه له روغتیا وزارت سره په ګډه کړې ده. په افغانستان کې د کورونا وبا له ډېرې دا وروسته ښوونځي او پوهنتونونه بند شوي وو. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماتانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هرکلی کوي. د بیان لمخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماټانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزې برابرې شي. استرالیا دوه میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیارلسو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه ولایت د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړونده د کلای قدم، کلای محمد خان، پلایدر آباد او د کډولو ښار ګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه په لاره چول شوي وو چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتېدله. ډلې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. تونس یو سلو شپږ شپېته پناه غوښتونکي چې په سمندر کې ګیر شوي وو وژغورل او د شپاړسو تنو نورو مړي وموندل. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د تونس دفاع وزارت ویاندوی محمد زکری وویل په دغو پناه غوښتونکو کې پنځه شپېته تنه د مراکش، دوه شپېته د بنګلادیش او پنځلس د مصر اتباع دي چې د ټولو عمرونه د پنځلسو او اته څلوېښتو کلونو ترمنځ دي. د زیاته کړه دا پناه غوښتونکي د تېرو جمعې په ماښام د لیبیا له ساحله روان وو چې بیړۍ د تونس جرجس بندر ته نږدې ماته شوه. د تونس ملي ګارد تایید کړه چې شپاړس پناه غوښتونکي ډوب شوي دي. او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې د دغې سیالیو د ترتیب مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ وویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشي یې له کاره ایستلی دی. د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډله ییزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي. کوبایاشي پخوا د کمیډین په توګه کار کاوه او په 1990 کال کې په خپله یو کمیډي کې پر هولوکاست ملنډې وهلې وې. د بشري حقونو یوې مؤسسې سایمون ویزنتل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشي ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی ده چې په هولوکاست کې وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. اروپایي اتحادیه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي. لبلې خوا دیر شو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیه له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې ترڅنګ د کرونا بېوزلۍ او بېروزګارۍ په شان له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیه افغانستان او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته د نوي مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکوي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډېر شمېر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډېر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږکال له پیله تر اوسه پورې نږدې درې لکه تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر درې نیم میلیون تنو ته رسی شي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. ناروی او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې دو چارواکو او یو ډیپلومات ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پرېښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزلي، بیروزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي، نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
مونږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو دا دی چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف سي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راسي او مونږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او ناامنۍ هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاري هم د مدیریت لاندې راسي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زموږ هیوادوالو ته خدمات عرضه کړي.
ښاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندېښنه وي او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتو د هغه راپور له مخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 اویا ملکي افغانان وژل شوي چې د هغو په منځ کې 4 ښځې او 115 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 میلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګنده نه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنۍ له لیک هرکلی کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنۍ د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنۍ سلګونه خبرې اعلانو ته د کډوالۍ خاصې ویزې ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته ځواب نه دی ویلی، خو افغان خبرې اعلان هیله لري چې ځوابي مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سقوط افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکینګ ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکوونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمینه برابره کړي. سی این این ټلویزیوني شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبریالانو د امنیت کمیټې په دغه لیک کې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک لیکونکو چې یاد دي کې د چنګاښ میاشتې په 1 ښاغلي بایدن او بلینکینګ ته استولی، دغو خبریالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل له مخې هغو کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره له عراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ییزو خبریالانو د وتلو زمینه برابر پرکړه. یو شمیر هغه خبریالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاستولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ رادیو خبریال ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبریالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبریالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې له دغه لیک څخه هرکلی کوم، له دې اقدام څخه هرکلی کوم. دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تېره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله، د هغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبی په نوم او زیات شمیر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. ځي د دغو ترجمانانو په نسبت د خبریالانو او هغو خبریالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړې توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د هغوی ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبریالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي، دوی ته باید عاجله ویزا ورکړل شي. نن سبا ټول خبریالان په استراب کې دي، ټول خبریالان د خپل آیندینه ناامید دي. زما او زمونږ ټولو نهادونو او اداره چې دی چې د رسنیو سره کار کوي د خبریالانو سره کار کوي. زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکای نیسي باید دا پراخه پلان وي چې هم ځینې خبریالان چې د عدم مسؤلیت احساس کوي هغه به مسؤول شي، او نور هم اصلي مسله چې بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به خوندي شي.
ښاغلی توحیدی له امریکا او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر هدف ګرځېدلي او ډېری یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ډیپلومات خبرونې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې تر قضیې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیپلوماتیک کړکیج باندې یوه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې شرایطو کې چې دواړو هیوادونو باید له یو بل سره د تفاهم په تړاو لا زیات اړیکې نیولې وای، خپل سفیران یې د دې قضیې په سر ور وغوښتل. د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جولای په 14 له اسلام آباد وتښتول شوه. افغان حکومت ویل سلسله له څو ساعتونو وروسته داسې وخت خوشې شوه چې سخته شکنجه شوې وه. دې مسلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی توند غبرګون وپاره او له پاکستان یې خپل سفیر او نور ډیپلوماتان ور وغوښتل. پاکستان هم خپل سفیر له افغانستانه ایستلی دی. ډیپلومات خبرونې لیکلي دې قضیې وښوده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې څومره نازکې او د درېمګړي د بریدونو ښکار کېدلی شي. لیکوال زیاتوي دا پېښه تر دې په بد وخت کې نه شوای پېښېدلی ځکه دواړه هیوادونه په سختۍ دواړه خیزي اړیکې پالي. د ډیپلومات په لیکنه په داسې حال کې چې پاکستان د افغان سولې په پروسه کې د زیاتو هڅو او پانګونې ادعا کوي، افغان حکومت دغه ادعاوې او څرګندونې یوازې تش خبرې بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د افغان ژباړونکو د ایستلو په بهیر باندې یو مقاله خپره کړې ده. امریکا ژمنه ده چې د ایس آی وی یا د خاصې کډوالۍ ویزو له لارې زرګونه هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وباسي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د هغو 4000 اضافي ویزو یادونه کړې چې امریکا په دې وروستیو کې منلي. په دې مقاله کې د افغانانو د ایستلو په بهیر کې ځینو ستونزو ته هم اشاره شوې چې د نیویارک ټایمز په خبره یو شمېر خلک یې له بلا تکلیفۍ سره مخ کړي. له دې ډلې نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې یوازې به له کابل امریکا ته د افغانانو د بیولو اسانتیا موجوده وي. کله ولایتونو څوک سفر کوي باید پخپله تر کابل ځانونه ورسوي. نیویارک ټایمز له ولایتونو کابل ته د ژباړونکو او نورو قراردادیانو سفرونه له خطره ډک بللي. امریکایي چارواکو ویلي له دې چې د دوی پوځي ماموریت ختم شوی نشي کولای له ولایتونو نه خلک کابل ته یوسي، او نه د هغو امنیت نیولی شي چې له کابله بهر یې د ایس آی وی لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. نیویارک ټایمز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړپوړي مقام په حواله چې د نوم د نه اخیستلو شرط ایښی دا هم لیکلي چې که د ایس آی وی پروسې ځینې علاقمندان د افغانستان په شمال کې اوسي کولای شي ګاونډیو هیوادونو ته واوړي او له هغه ځایه خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره تر فشار لاندې ده چې د امریکایي ځواکونو سره افغان ژباړونکي او کارکوونکي له دغه هیواده وباسي، هغه څه چې ولسمشر بایدن یې هم د پوره کولو ژمنه کړې ده.
د څباندې 200 هیوادونو د زرګونو لوبغاړو په ګډون نن د جاپان پلازمینه توکیو کې د اولمپیک لوبي په یو کال ځان پیلې. دا لوبي داسې وخت رسمن پرانیستل کیږي چې لا هم د کورونا وایروس له کبله اندېښنې شته. د موضوع تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د 2000 اولمپیک لوبي په یو کال ځان نن جمعه د جولای په 23 د جاپان په پلازمینه توکیو کې رسمن پیل شي. دا لوبي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ځنډېدلې. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 204 هیوادونو 11000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستان د سیالیو ته د وینجلی په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو آمر عارف پیمان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل افغانستان په وروستیو دوو لسیزو کې دوه ځلې د ژیړو یا برونزو دوه مډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلي دي او دواړه ځلې روح الله نیکپا دا مډالونه لاسته راوړي دي. دا مسابقه په داسې حال کې کیږي چې په توکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د توکیو د اولمپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا لومړۍ میرمن پرون پنجشنبه د یو امریکایي پلاوي په مشرۍ توکیو ته ورسېده. په همدې حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته کېدو وروسته په دې وایرس د چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسېد. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د چک جمهوریت د اولمپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد څوارلس لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه توکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
په همدې ارتباط مې له ورزشي کارپو او د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له ویاند ذبیح الله شهزاد سره چې د اولمپیک لوبې له نږدې تعقیبوي خبرې کړي دي. د اولمپیک د پیل سربیره مې د افغان لوبغاړو د مشخصاتو او د افغانستان د توقعاتو په اړه ورنه پوښتنې کړي دي.
په توکیو اولمپیک کې 204 هیوادونه برخه اخیستی چې ورزشکاران یې د 11,000 کسان تخمین شوي دي چې هغوی به ګډون وکړي. 33 ورزشي رشتو پکې برخه واخلي.
د افغانستان نه څو لوبغاړي په کومو کومو رشتو کې په دغو اولمپیک لوبو کې ګډون لري؟ نمونه یې که واخلئ په کومو رشتو کې دي؟
د افغانستان له طرفه 15 ورزشکاران په 4 ورزشو کې ګډون کوي چې فرزاد منصور د تکواندو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاسته په برخه کې، فهیم انوری د لامبو وهلو په برخه کې، او مهدی یاوري هم په شوتنګ په برخه کې برخه واخلي، او دوی سموږ نمایندګان دي.
کوم لوبغاړي باندې ډیر حساب کوي؟ توقع څه ده د افغان لوبغاړو نه چې څه وکړي؟ آیا مډال توقع لري که څنګه؟
څرنګه چې تاسو پوهیږئ اولمپیک اسانه نه ده، او په تاریخ د اولمپیک لوبو کې تر اوسه پورې یو او یا هیوادونه نشو کولی چې مډال ترلاسه کړي. خو خوشبختانه افغانستان د رولا نیکپا په متو او همت باندې په 2008 او 2012 اولمپیک سیالۍ کې دوه د ژیرو مډالونه واخیستله د تکواندو په برخه کې، چې بیا هم زموږ هیوادوال او زموږ مسؤولین د اولمپیک د کمیټې او همدارنګه د فدراسیون د تکواندو مسؤولین او ورزشکاران هیله مند دي چې فرزاد منصوري په تکواندو په برخه کې یو ځل بیا افغانستان ته مډال وګټي او د ټول افغانستان خلکو دپاره ویاړونه ور په برخه کې.
سږ کال اولمپیک لوبې د کورونا په خاطر لږ څه محدودې شوي دي. څه فکر کوي واقعا په لوبو او لوبغاړو باندې به تاثیر څه وي؟ په ورزشکارانو مستقیم تاثیر د دغو محدودیتونو؟
د نړیوال اولمپیک کمیټې نوې خبرونه خپور کړ. یو څو کسان او څو ورزشکاران د هغوی تست مثبت اعلام شوی، خو هغوی تر درملنې لاندې دي، او خوشبختانه زموږ ورزشکاران تستونه ټول منفي دي او ټول کولی شي چې د اولمپیک سیالۍ کې برخه واخلي. خو د اولمپیک کمیټې مسؤولین هیله مند دي چې دا سیالۍ په موافقت باندې ختم شي او کورونا کوم ستونزه ورته پیدا نه کړي.
ورزشی کارپو او د تکواندو فدراسیون ویاند ذبیح الله شهزاد چې د اولمپیک د لوبو په اړه معلومات شریکول.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دی. ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چت خف نشے پیزوانا لات بل ڈول دی، راگاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، ورا گاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گران هیوادوالو په کور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي
که څه هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د لمن د پراخېدو له امله د دغه هیواد اوسیدونکي اندېښمن دي او ډیری بهر ته د تګلارې سنجوي، خو داسې کسان هم شته چې د اختر لمانځلو لپاره له بهر خپل هیواد ته راغلي. مشال پاینده یو له دغو ځوانانو دی. دی په فرانسه کې ژوند کوي او کورنۍ کابل کې اوسیږي. د مشال په وینا دا خاوره دا خلک او اخترونه بې جوړې دي. په دې اړه یو راپور واورئ چې د مشال پاینده په غږ پیلېږي.
له هر څه عکسونه او ویډیوګانې اخلي، په هر څه کې خوند ویني، له ښار، له بازار، له راشه درشي، دودونو او رواجونو. مشال پاینده شپږویشت کلن دی، په فرانسه کې اوسي او کورنۍ سره د اختر تیرولو لپاره کابل ته راغلی دی. وایي په مسافرۍ کې اخترونه سخت پیکه دي، خو په وطن کې ځانګړی خوند لري.
د وطن اختر مشال ډیر ښایسته اختر دی. هلته په اروپا کې مونږ اصلا ویلی شم چې مونږ اختر نه لرو، ځکه چې هلته د اختر په ورځ مونږ رسمیت وي. کله چې مونږ رسمیت وي نو مونږ ډیر په مشکلاتو سره یو ساعت یا دوه ساعته رخصت اخلو فقط د اختر لمانځه دپاره. زه شپږ کاله بعد راغلی یم خپل وطن ته، او شپږ کاله بعد اختر خپل فامیل سره تیروم، نو ډیر خوشحاله یم.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو او ناامنیو او له امله یې بیروزګاریو ډیری افغانان په ځانګړي ډول ځوانان دې ته اړ کړل چې کډوال او په نورو ملکونو کې سختو او ملامتونکو کارونو ته غاړه کېږدي. خو له دې سره سره یو شمېر دوی په روان ناسم امنیتي وضعیت کې هم له بېلابېلو هیوادونو په زور ویستل کېږي او بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي، چې په اړه یې په کور دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو لخوا اندېښنې هم مطرح شوې دي. وروستی ځل په تېرې جون میاشت کې دوه څلوېښت افغان کډوال له آلمان وایستل شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان دا مهال د نړۍ په اویا هیوادونو کې شاوخوا شپږ اشاریه پنځه میلیونه کډوال لري، چې له دې شمېر بیا د روان کال له پیله له پنځه سوه دېرش زرو زیات بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، چې ډیری له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه دي. مشال وایي که چیرې د وطن حالت سم وي، فکر نه کوي چې څوک دې له کور کلي لرې د مسافرۍ ژوند ته زړه ښه کړي.
د امنیت راشي او بیکاري ختمه شي وطن کې، نو زه په دې یقین یم چې انشاءالله څه مجر چې دي چې تیرې دي اروپا ته دا ټول بستاني کېږي بیرته وطن ته به راځي، ځکه چې د اروپا ژوند ډېره زیاته سخته ده، خصوصا په دغه خوشحالۍ وختونو کې که دلته کم واده یا د اختر په وخت کې مونږ ډېر هلته جیګرخونه یو، همیشه ځان سره ویم، همیشه ملګرو سره دوستانو سره کینو چې دا څه ژوند شو مثال دی. که
دا خی یوازې مشال نه وي، بلکې د یو شمېر نورو کورنیو غړي هم د اختر تیرولو لپاره خپل کور کلي ته راستانه شوي وي، خو د خوښۍ دا شېبې لنډمهالې او تر تګ وروسته یې یادونه ښایي ځورونکي وي. مشال له افغان حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې سوله وکړي.
څلوېښت کاله کېږي چې مونږ په وطن کې جنگ دی، هر کور هر فامیل کې حتماً یو شهید شته، یو کونډه شته، یتیمان شته دي په هر کور کې، نو دا جنگ به تر کومه وخت تر کوم وخته پورې به مونږ جنگي خپل ورونه وژنو. فقط مونږ یوازینی خواست دا ده چې طالبان نوربند وکړي، دولت د کینې د طالبانو سره دوی روغه وکړي، سوله وکړي.
هغه غوښتنه چې د هر افغان ده، چا ویلي خو له چا سره نه ویلي پاتې ده. دوی چې په خپل هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا ناهیلوونکي خبرونه واوري، له دوهې نه د سولې له خبرو یو ښه زیری ته په تمه وي. خو ډېر وخت وشو چې هلته هم خبرې کېږي، د پام وړ پایله یې نه ده محسوسه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اعلان ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزول لاندو خبرونه ده. امریکای چارواکی وای دغه هیواد پاوز په دیونه کې د افغانستان د حکومت په ننګه د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایی بریدونه کړی دي. د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو حمدالله موهب او سر سټیفن لافګروف د سولې، امنیت او لترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د استازي جرګې پرون یوه لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې هغو افغانانو ته چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي. دا لایحه په لوی اکثریت یعنې 1400 مخالفو رایو په وړاندې په 402 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ. د دغه وزارت ویندوی نجیبی آریان ازادي راډیو ته ویل چې د اسد پښپګم په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څنګوالي په اړه خبرې وکړي. استرالیا ویلي دي چې په افغانستان کې به خپل ماموریت بیا پیلوي. دوی میاشتې مخکې استرالیایي ډیپلوماټان له افغانستانه د امنیتي وضعیت په خاطر وتلي وو. تونس یو څلور شپږ شپېته پناه غوښتونکي چې په سمندر کې ګیر شوي وو وژغورل او د 1400 نورو مړي وموندل. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې دغو سیالیو د ترتیب مسؤلانو د پنجمې په ورځ وویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشي له کاره ایستلی. د نوموړي د برطرفۍ علت پر هولوکاست ملنډې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خبرونه.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې هونې د خبرونې موضوع په اختر کې د خپلوانو تاګ راتک او میلمستیا او په اړه ده. د افغاني دود لمخې په اختر کې ټول واده کړي زامن او لوڼې ل خپل اولادو سره د اختر مبارکۍ لپاره د خپل پلار او مور لیدو ته ورځي. په همدې پلما واده کړي ورونه او خويندې سره یو ځای کیږي او د خوخیو د غور سره د یو چتلاندین منځي. خو کله کله دغه خوخی د کورنۍ حقې نه تاسو مانا کوونکی شي چې لخصر او خواخي سره ګډ ژوند کوي. ځکه چې د ټولو راټول شوو خپلوانو میلمه پالنه او قربتوب یې په غاړه وي. خو څنګه کېدای شي چې اختر او نورې میلمستیاوي د ټولو لپاره په زړه پوري شي او هیڅوک پکې ستومانه نشي؟
ما خواشه ډېره ښه شوه هغې چې به یو ډېر په اخلاص او په ښه نیت باندې بحث راسره وکړي او زما قدردانۍ وي وکړي نو بیا ته به نهغه ستړیا بله تخوره کس وه.
که د ډېرو کسانو میلمه پالنه او د چارو سنبالول د یوه کس په غاړه وي څه ستونزې راولاړولی شي؟
په دې کې د عقدو دوام، قربانی کول، نابرابری، بی عدالتی او د امتیاز او تکلیف نابرابر ویش پروت دی.
څنګه کېدای شي چې د اختر خوخی په کورنۍ کې تلپاتې شي او د میلمنو او قربانو لپاره یوه ښه خاطره جوړ شي؟
یوازې نه، البته درې نیم را سره دي ګډه سره خوشحالی سره د میلمنو وزر او قدر کو.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
په دې پیدان چې خوښ خو مشران وو نه یې مال بلونې راتللې په خطه المسیانې راتللې نو زمانې ورته راتلله د ټول کور کشران ټول دوی ته راتلله د اختر مبارکي ته راتلله. بیا به نو موږ د کور د نور چار تر څنګ د دې مېلمانه واده به مو هم کوم. حتی یوه ورځ نه بلکې په شپو شپو هغه وخت ومانې به وم ولیدا چې به خوښ وم بېرته تشویقولم. بیا به مغه ستومانۍ راته خبره کړه ته بل ستړیا یې درلودله چې زما خوښه ډېره ښه شوه هغې چې به یو ډېر په اخلاص او په ښه نیت باندې بحث راسره وکړي او زما
دا د کندهار ولایت اوسیدونکي رقیه وچی په اختر کې د میلمه پالنې له امله د خپلې ستومانۍ کیسه کوله. رقیه ته ورته عادله هم وایي چې په اختر کې لیورونه او نندرورګانې له خپلو اولادونو سره د مور او پلار د لیدو لپاره د دوی کور ته ورځي. هغه وایي د میلمنو په ورتګ نه خفه کیږي خو د کار او خدمت له وجې د اختر په ورځو کې ستومانه کیږي.
اختر کې زموږ د کورنۍ داسې یو دود ده چې ټولې ښځینه د اختر په دریمې پورې په کورونو کې پاتې نارینه یې ګرځي ورګرځي. موږ کره هم د اختر چای مېلمانه راسي، د اختر چای ورته اماده کومه، یوازې نه البته درېنګې نیم را سره دي، په ګډه سره په خوشحالۍ سره د مېلمنو وزر و قدر کوو. دوی هم خوشحالۍ سره ولاستي، بیا د نیم نارینه ووري ورسره، دوی هم د اختر د لمانځلو لپاره جومات ته چای وړي، بیا چای مو ته اماده کوو. دغسې د خپلوانو کره بېرته چې دوی ځي، بیا د اختر په درېمه باندې ښځې خپل اختر پیلوي، بیا ځي د انسایګانو کره ځي، یو د بل کره ډوډۍ سره یو بل هماغه اشپزي او ډوډۍ څه د ټول خپله مشترکوم. ډېر هغه لوړه دی نه، لکه هغه بعضې ښځې خپل صفتونه ډېر کوي. په ځان باندې پوره باور یم، تر څو تر 500 کسانو پورې خو میدان په ځان باندې تجربه کړي، تر 500 مېلمنو پورې خو زه تنه ودرولی شم.
په افغانستان کې میلمه پالنه او کوربتوب له پخوا دود دی. د میلمه هرکلی او عزت کول یو میړانه بلل کیږي. دلته ولسونه له خپلو خپلوانو سره د خپلوۍ رابطه د تګ راتک او میلمستیاو په وسیله ټینګه ساتي. د افغانانو دغه باور د دوی په فولکلور ادب کې هم له ورایه ښکاري چې وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. خو که دغه د مینې او نږدېوالي لامل سم او عادلانه ترسره نشي، ممکن د لریوالي او خواب د لامل شي. په افغانستان کې د کور ټولې چارې د ښځو له مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي. په ډیرو کورنیو کې تمه کیږي چې د کورنۍ ناوی یا نګور په هر حالت کې د اولادو د سنبالولو سره سره د کور کار او د میلمنو عزت په یوازې ځان وکړي. دغه مسؤلیت د هغو نګندو پر وړاندې زیات دی چې د خسر او خوښي سره ګډ ژوند کوي. واده شوي نندرورګانی او جلا شوي لیورونه کله چې د مور او پلار لیدو ته په ټاکلې ورځ له خپلو اولادو او کورنۍ سره رازی او راټولیږي، د خوراک او څښاک د تیارولو ترڅنګ د ناستې د ځای او نورو لویو او وړو خدمتونو خیال ساتل هم د کور په همدې ناوی وي چې دغه چارې کله ناکله ناویانو ته ستومانه کوونکي شي او ان په کورنۍ کې خوابدي رامنځته کړي. ټولنپوه ضیاءالحق شمسوایی کورنۍ باید هر خوښي په ګډه ونمانځي تر څو د خپلوۍ اړیکې غښتلي شي او په کورنۍ کې دایمي خوښي پیدا شي.
د همیشه خوښۍ لپاره کورنۍ باید پام ولری چې اصلا یو ډیره مهمه برخه د ژوند له باورونو جوړیږي. دا باورونه په سم او ناسم ویشل کیږي. باید وشو کولای د کورنۍ هر یو غړی د سم او ناسم باورونو تفکیک او بیلاوی کې لازم عقل او هوښیاري ولرو. ورسره ځینې برخې نور چلندونه دي زموږ په ژوند کې، بیا هم باید وشو کولای د ګټور او ناګټور د خوښونکو او زورونکو چلند ترمنځ توپیر وکړو، ځینې وپیژنو.
د کور کارونه او میلمه پالنه د افغاني دود له مخې د ښځو کار دی. نامی خزه هغه بلل کیږي چې په یوازې ځان د ډیرو میلمنو خوراک او څښاک برابر کړي. خو خانولی عادل چې یو مدني فعال دی وایي اړتیا نشته چې خزه د ځان ثابتولو لپاره سخت او ستومانه کوونکي کارونه ترسره کړي. هغه زیاتوي د کور په کارونو کې له خپلې میرمنې سره تل ونډه اخلي، خو د میلمستیاو په وخت کې بیا دغه همکاري په جدي توګه ترسره کوي.
موږ باید د جنسیت پر اساس چار یو کارونه سره ونه ویشو. زه خپل هم نه یوازې په سخت ورځو کې، بلکې په عادي ډول سره له خپل میرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوم، او دا په دې باور یم چې د کور کارونه زما او زما د میرمنې دواړو مسؤلیت دی او دواړه باید پکې برخه واخلو. دا چې د اختر په ورځو کې د نورو ورځو په نسبت میلمانه زیات وي، د کور کارونه زیات وي، نو له همدې امله په میرمنو د کار بوج زیات وي. نارینه ته لازمه ده چې په دغه ورځو کې له میرمنو سره په کارونو کې د تیر په نسبت لا ډیره برخه واخلي.
بصری د درچی و فعاله میرمن ده د خپل تیر ژوند کې سره ته کوي. هغه وایي د اختر او نورو میلمستیاو کوربه توپ د دې لخاړي وو، خو د خسرګنۍ تشویق او هڅونه یې د دې لامل کې د چیستو مانی هیڅ نکړي. هغه زیاتوي
معمولا موږ هم په کارګانې کولې، لکه پرده شوي و خانه ته کانی وو، بیا په زمین کې دیګ دا او کاسه دا، مثلا د لیورو خدمت ته د خوښ خدمت ته د میلمه ته رسیدګي کې کنه، دا کارونه به په اړخ کې وو. بیا په اړخ کې دغداري مو د منګه کنه، لکه واړه ماشومان مې وو، نو ماشومان تر ستګي مو کوله به مې، نو بیا خوشبختانه چې زه کله واده شلم نو ما سره مې خو اخی لکه اندراین دی مې، لکه لیوره خزي مې، ټولې را سره همکاري وي. په ګټ کور کې مونږ ژوند کوله، هم په کاري کتابه ما مده کې نه ولام دې تام کاسه تام ملما ته.
په
اختر کې ټول افغانان لوی او وړه نوی جامې اغوندي او د اختر د مبارکۍ لپاره خپل خپلوانو کره ځي. خو دا چې عام خلک د خپلو خپلوانو کره د تګ را تګ پر مهال کوم ټکي په پام کې نیسي، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
لیلی ماستر زاده یم، د مکریان اوسیدونکی یم. نو خاله دی میرازی زما د مور احترام ته دغه څه شی چې کوچنیان په کور کې دی څه چې دی نه دی هغه ټول راوړي ځان سره. زموږ خپلوان البته راځي زما د مور احترام ته ټول کوچنیان سره راځي. تاسو پوهیږئ هیڅ د ملمه عزت نه کیږي.
راز محمد زمیر یم، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زموږ د اختر د لومړی ورځی مراسم داسې دي چې لومړی سهار وختي چې کله جمعه ته ولاړو، د جمعه نو وروسته بیا هغه د کلی اوسیدونکی هلته هغه د اختر مبارکي سره ورکوو. دا هغه نو وروسته بیا هر چا په خپل کور کې زموږ په استراحه د اختر کاسه یعنی ورجې پخ کړی وي، هغه بیا راوړو په مسجد کې په شریک ډول خورو.
د نیمه نړۍ اوریدونکو، اوس به د خزو د فعال قمر نیازی خبري واورو چې مګ ور سره په همدې اړه مرکه کړې ده. اقلی نیازی که پسر کرا تا اوایست چه پا اخترونو او نورو میل مستیو که میل ما نباید کم تکی پا پام که ونیسی ترچو کربانه ور سر زیاد پا تکلیف نشی.
دیر دی کوشش بکی چه داسی مزایم نسی، یعنی دی دوری وقت دی کوشش بکی چه زنوان رسی. پا دیر گرمی که چه خوصا نیلمن دیر گرم ده. کولرون یو دانه دی یا چه دیر یا دغه کوری دو بلری. نو یو که کده ده کور خلکینی یو ملمانه تکی دی خوب خبایی. بدبخت بیچاره لکزه چه یو دانه کولر لري هغه که ملمانه هلته کینول نور د کور خلک بګرده په تنور کې ناستي تر څو چې دا میلمه په خیر پورته سي او چت سي ولاړ سي برته خپل کور ته. ډیره دي نه کینی، دغه نزاکتونه مراد سي ښه ده. او زمن کې یو مونږ پښتو کې یو متل روایي ول چې کور مې تر دا جار ابل واښکی ورته وغوځو چې ملاینو په شاکو منو کې ده په دا واښکی کې راته واښکی مونږ رسلي ته وایو. نو دلته دغه نزاکتونه که مراد سي چې یو خو د ټول ماشومانو سره رانسي ماشومان مریضانیږي، خپلم په تکلیفیږي، دغه کورنۍ چې میزبان ده یا کوربه ده دویم په تکلیفیږي. نزاکتونه باید مراعات سي، میلمانه خپل د میلمستیا هغه اندازه او وخت وپیژني.
اقل نیازی که د کورنۍ مشران په کور کې انډول یا برابرۍ په پام کې ونینسي او د کور ټول کار او زحمت د کور په ناوي انګور وي، دا به په کورنۍ کې د څه ډول وضعیت لامل شي.
دا ډیر مهم ټکی ده چې د کور مشران باید واقعاً د کور عدالت او برابرۍ ته پام وکړي، خصوصا کله لورکۍ راځي په میلمستیا باندې خپل د خسرګنۍ د کور څخه یا خپل د شخصي د خاوند د کور څخه خپل د پلار کور ته اختر مبارکي ته راځي او دلته لا خپل مور ته وایي خپل مور برکاوي پورته کوي چې ورېندار خو مې څه شي چې کوچنۍ لري، څه شي چې کوچنۍ ماشومې جلونه وي یا ګرمي ونه وي، خو دوی ته به یوازې کولر چالانی موږ مر وخت نه راځي اختر بل اختر راز وکړه. که داسې یو موضوع راسي نو دغه د کور مشران به دلته مسؤلیت لري چې ورته ووایي چې نه زوی مې داسې خبرې مه کوه، که ستاسې په کور کې داسې رواج دی خو زموږ په کور کې بیا دا رواج زه نه منم. زما انګور ماشوم وړکی ده، مریضیږي، زه یې نه پرېږدم چې جلې ووایي ګرمي ووایي، هغه ما اولاد ده، زما د اولاد ده، دا بې ځایه خبرې به نه کوي. له اولاد سره د ورېندار سره دې کومک سه، که هغه دیګ پخول ته ډوډۍ ورته پخه کړه، که هغه ډوډۍ پخې ته ورسره دغه وکړه، شلومبې ورسره جوړې کړه، اوبه ورسره برابرې کړه. داسې یو ایت خپل درګانو ته هم وکي تر څو چې پر دا ورندار باندې ونه غمیږي او ورندارم په ډیر خوشحالي باندې په ډیر د محبت او دغه په فضا باندې دوی ته په ورنټندې باندې هر کلی وایي.
که په پای کې راته وایست څنګه کولای شو چې په کور کې خوشحالي او اتفاق د تل لپاره پیدا شي؟
مونږ دغه کې پښتو کې وی دغه لرو یو استلال لرو، وای مشر که مشرتوب غواړي کشرم د دنیا دوت غواړي. نو که مشران خپل مشرتوب حفظ کی او کشران خپل حدود او اندازه او پیژني، هر یو خپل په اندازه حق او حقوق په اندازه یو تر بل سره احترام وساتي او خپل منځي احترامون احترامات وساتي او کوشش وکړي چې اختر د خوښۍ شپې ورځې دي او الله پاک دغه خوښي مونږ طرف برخه کړې ده، د خوښۍ څخه لذت ویسي، یو ډول د امن فضا په کورنۍ کې وي، اتحاد او اتفاق منځ ته راسي، همدغه لورینه او پیرزوینه دي یو په بل باندې وساتي.
د
آزادی رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چی په اخترونو او نورو خوښیو کې د میل مپالنې مسولیت او ستومنتیا ته ځانګړی شوی و هم دلته پایته ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلام درنو دوستانو، کور کلی ته خراغ لاست. اختر مو څنګه تیر کړ دوستانو؟ کرولاړی که څنګه که د اختر مبارکۍ لپاره دوستانو کرولاړی نو کرونا مو جدي ونیوه که نه؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې تر راپور تر څنګ لا یو تن د کورني مسایلو له کارپوه سره مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. اوریدونکو په کال کې دوه اختره راځي چې یوې کوچنی او بل یې لوی اختر دی. همدا اخترونه دي چې کورنۍ د یو بل کره تګ راتګونه خوشحالیانې او لیدنې کوي. خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د اخترونو خوند هم د کرونا وبا له وجې تللی، ځکه کورنۍ باید په کور پاتې شي تر څو د کرونا وبا له یو کور نه بل کور ته انتقال نه شي. خوش ته داسې کورنۍ چې اوس هم یې خپلو تګ راتګونو ته دوام ورکړ او په اختر کې د دوستانو کورونو ته ولاړل، سره له دې چې په بیا بیا سره تاکید پر دې کېږي چې باید له ډېر تګ راتګ ګونو څخه د اختر په ورځو کې ډډه وچی او کورنۍ په خپلو کورونو کې اختر تجلیل کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي احمد جاوید وای زموږ همدا خوشحالیانه دي چې په اختر کې د یو بل کره لاړ شو. نور خبرې لاندې وړي اورو.
څنګه د خپل دوستانو کره لاړو، د اختر مبارکیانې مو ورکړلې، خپل منځو کې سره کېناستلو، ټوکې ټکالې مو وکړلې، چړینه مو سره وڅکلو او په قربانۍ کې د خپل دوستانو سره خپل خپلوانو سره یو ځای کېناستلو. چون موږ دغه د کرونا دغه وبا چې راغلې وه، موږ دغه درېیمه څپۍ واقعا په کور کې څه نه څه قرنطین وکړې، خو بیا هم نه کېدرو چون ډېر ذهني خسته شوي وو او ومو غوښتل چې د اختر جشن چې دی خپل دوستانو سره ولمنځو. ځکه په دې که تاسو ووایئ کې په افغانستان کې خو ډېرې ستونزې دي، جنګونه دي، نو د هغې دپاره چې دغه سټرس ریلیز شي، یعنی دغه خفګان ختم شي او د کورونو کې موږ پاتې شو تر ډېر وخته پورې او دا جشن ولمنځو، دغه د اخترونو موږ لاړو د خپل دوستانو سره د خپل جشن ولمنځلو.
داسې هم نه ده چې ټولې کورنۍ د یو شان وي. شته داسې کورنۍ چې د خپل او نورو صحت ته ډېر پام کوي او په اختر کې له ډېر تګ راتګونو څخه یې ډډه کړې ده. د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکي انیسه وایي چې دا کورنۍ د اختر په ورځو کې دوستانو ته اختر مبارکي د تلیفون له لارې ورکړه، ځکه کورنۍ وضعیت دی او خلک باید په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړی وایي
نو موږ اختر د خپلې کورنۍ سره ولمانځه، چیرته نه وي تللي، په خپل کور کې پاتې شو د کرونا په خاطر باندې، او خپلو دوستانو ته مو د تلیفون له لارې اختر مبارکي ورکړه، ځکه چې اوس کرونا ده نو په اخترونو کې رفت آمد هم زیات وي، نو دا به ښه وي چې ټول په خپلو کورونو کې پاتې شي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی خان عزیز وایي سره له دې چې د کرونا دریم پړاو لا تر اوسه په خپل اوج کې دی، خو بیا هم خلک له ډېرې بې پروايي کار اخلي. ماسک خو اوس د نمایشي بڼه ځان ته غوره کړې ده. نورې خبرې له نوموړي اورو.
تر کومه اندازې پورې چې موږ ګورو د کرونا تکلیف ډېر جدي دی، خو متاسفانه چې د موږ شاوخوا همسایګانو او یو شمېر خلکو دلته چې ګورو په ماحول کې د کرونا د تکلیف او مرض د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې هیڅ جدي اقدامات نه لري. د ماسک استعمال یې په هغو شکل باندې لکه څنګه چې طبي اوامر دي او زموږ ډاکټر صاحبانو په صحي عمراتو باندې خلکو ته توصیه کا چې ماسک استعمال کوي، په صحیح طریقه استعمال کوي، خو کله د دې تر څنګ چې دوی ماسک ډېر محدود کسان استعمالوي، هغه یې همداسې استعمالوي، چا په ټنډه تړلی وي، چا یې دغه د حلقې یوه طرف وصل کړی وي او یوه طرفه اخلاصه پروت وي، اسې نمایشي ماسک اچولی وي.
بلخوا د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی رحلا تلاشوی چې مخکې له اختره هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه او خلکو کورونا جدي ونیوه او په اختر کې هم ډېرو کورنیو وچې میوې واخیستې او دوستانو کره یې هم په عادي شکل تګ راتګونه وکړل چې دا کیدای شي په راتلونکي کې بدې پایلې له ځان سره ولري.
دا یو حقیقت دی چې خلک په افغانستان کې د کورونا پر وړاندې ډېر بې تفاوته پاتې شوي دي او اوس هم بې تفاوته دي. موږ ولیدل چې له اختر نه وړاندې هم دوکانونه، بازارونه، مارکیټونه ټول خلاص وو. خلک بازارونو ته تلل، سوداګانې واخیستلې. بازارونه ډېر ګرم وو، بیروبار ډېر زیات وو. نه هغه صحي لارښوونې مراعت کړل او نه لګنې ګونې دوی لاس په سر شول. همداسې په اخترونو کې هم موږ ولیدل چې خلکو قربانیان وکړلې، یو بل ته غاړې ورکړې او قربانیان یې وکړلې. اوس هم اختر مبارکۍ ته خلک یو بل کره ورغلل. کورونو کې سخت بیروبار و او د اختر خوشحالۍ لکه د تیر په څیر تیرو کلونو په څیر ول مانځلې. چې په ټوله کې دا به ډېره ناوړه پایلې ولري د کورونا په دې وضعیت باندې او ناروغان به یې لاپسې ډېر شي او چیرته همداسې دوام وکړي نو دغه وضعیت به له کنټرول څخه ووځي چې دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک په کورنیو غږ کوي چې په راتلونکو ورځو کې کورونا جدي ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د ښځو اختر خو سر د سبا یا څلورمه ورځ پیل کیږي، نو باید دې مسایلو ته جدي پام وکړي.
نو ښه په دې پوهېږي چې خپل بچیان مکتب او پوهنتون نور ځای ته نیسي. دوی باید دا رعایت کړي چې د اختر په ورځو کې خصوصا هغه د خپلو خپلوانو کره باید لږ اوسو. ډېر سهولتونه دي، مثلا ښه سهولت دا ده چې انټرنیټ شته، تلیفون شته، مثلا امکانات شته. د ټولو طریقه کولی شي چې خپل پیام دوستانو ته واستوي. د تلیفون د طریقه مبارکي ورته ووایي. نو دا ضرور نه ده چې د یوې خونه هغوی هم په تکلیف کې او د بلې خونه د امراض چې موږ نن په تهدید کې واقع یو دوی نه شي چې ناقل د امراض شي. بهتره به دا وي چې د لوی اختر په ورځو کې خپلو کورو کې د موږ وطنوال پاتې شي او د تلیفون د طریقه یا د مختلفو شبکو د طریقه خپل پیام، خپل غږ یا خپل احترامات یو بل ته وړاندې کړي. دا به ښه وي. بل دا چې کورونا مرض تر اوسه خلاص شوی نه دی، چې موږ وایو چې موږ هغه پړاو ته رسېدلي چې دا بېرته په نزول کې دی. نه
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. سره له دې چې ډېر تاکید پر دې کېږي چې باید کورونا جدي وګڼل شي او خلک باید په کور پاتې شي، خو بیا هم ځینې خلکو دا موضوع عادي وګڼله او په اختر او مخکې له اخترې تګ راتګونه جاري ساتلي. دا چې د دې موضوع علت څه کېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورني مسایلو کارپوه احمد ګل څخه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوم. خلک پوهیږي چې کورونا ډیره جدي ناروغي ده او دا یو ویروس ته خطرناکه، خو بیا هم د اختر په ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې ټول یو بل کره لاړل او اختر یې ولمانځه. دلته علت څه ګوري چې ولې خلک داسې کوي؟ سره له دې چې پوهیږي چې دغه جدي ناروغي ده، خو بیا هم اختر یې ښه ولمانځه، یو بل کره لاړل، غېږې ورکړي، البته په ګڼه ګڼو کې ګډون وکړي. علت څه بولئ تاسو اصلاً؟
بلې، همداسې وشو. خلکو اختر ولمانځه او د هېچا نصیحتونو ته چې ډاکټرانو که مشرانو غوږ یې ونه نیوه، او علت یې همدا بې پروایي او نادانی ده چې زموږ په ټولنه کې مروج ده. او هغه دا چې وایي که چا کره لاړ نه شو پلاني کړ، بیا به خفه یې، ګیله به کوي چې دا موږ کره رانغله. او حتی بعضې خلک لا داسې اورېدل کېږي چې وایي چې د کرونا نه وډار شو. نو دغه خبرې شته دي، دوی هم ځان خپل ژوند په خطر کې اچي یو هم د بل.
بل دا چې دا خبره خوستې رشوه، خلک لاړل یو بل کره اختر یې ولمانځه، دا به څومره خطرناک پایلې ولري؟ البته
بلې، پایلې خو یې معلومې دي. نو که چېرته یو کس وایروس ولري یا مریض وي، نو تګ په نتیجه کې کېدای شي دغه وایروس په سلهاو نور خلکو ته انتقال کړی، او دا به نو کرا کرا بیا معلومیږي او کېدای شي د ډیرو خلکو ژوند مرګ د خطر سره مخامخ شي د دغه تګ راتګ د وجې نه.
او په پای کې خلکو نه څه غواړی چې اختر خو ول مانځه اختر خو تیر شو، نور په راتلونکي کې څه وکړي، کوم موضوعات ته پام وکړي؟
د خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې د دغسې مهمو مسایلو جدي مسایلو لکه د دې کورونا د وایروس چې د ژوند د خلکو ژوند د مرګ د ګواښ سره مخامخ کوي، غوښتنه مې ترنه دا ده چې دغه موضوع جدي ونیسي او که غواړي چې د ټولنې نه او د خپلو خلکو د مینځ دغه ناروغۍ د مینځه لاړې شي، ورکې شي او ژوند او آرامه ژوند ولري، نو باید د ډاکترانو توصیو ته نصیحتونو ته غوږ ونیسي.
ګران دوستانو، دا د دې ومنې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.